السلام علیکم درنو ریدونکو، په خیر راغلی. ستړي مشي د سپین خبري یا رکو راست پروگرام اوریدو ته. زه زیبا خادمیم، دا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ده.
شنوندگان و بینندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا، احد عزیزاد است. ما هم سلام خدا خدمت شما تقدیم میکنم. خوشحال هستم که با همکار ارجمندم زیبا جان خادم باز هم در خدمت شما قرار داریم و برنامه روک راست سپین خبری را به صورت مستقیم تقدیم میکنیم.
مننه عزیزاده صاحب محترم. قدرمن اوریدونکو، په سعودي عربستان کې د مسلمانانو د غیر دولتي نړیوال سازمان عمومي منشي محمد بن عبدالکریم علیسا نن په اسلام آباد کې د دوه ورځې کانفرنس په وروستۍ ورځ وینا کړې ده، او په دې وینا کې په تاکید سره ویلي دي چې ښځې او نارینه دواړه د زده کړو حق لري، او اسلام ښځو ته د زده کړو حق ورکړی دی.
بله، و همچنون آقای محمد بن عبدالکریم علیسا رئیس سازمان همبستگی اسلامی که امی کنفرانس ابتکار گرفتن که در پاکستان دایر شوه، گفته که جهان اسلام متحدانه به این باورند که کسانی که مخالف آموزش هستند گمراه هستند و از اسلام واقعی نمایندگی نمی کنند.
بله، نو نن موږ قدرمن اوریدونکو غواړو چې د سپین خبرې په دې پروګرام کې د ملوانو سره د کانفرنس د پریکړو د عملی کېدو په لار چارو وغږیږو، ځکه کانفرنس ختم شوی دی. موږ دوه تنه محترم ملوانه خپرونې ته رابللي دي چې یو میلمه مو د انتالیې د پوهنتون استاد ډاکټر آصف مبلغ صاحب ده، او بل محترم میلمه مو جان باز صاحب ده، غوز جان باز صاحب، پخوانی دیپلومات او د نړیوالو سیاسي چارو کارپو.
بله، همچنان باید خدمت شنوندگان خود عرض کنم، همونطور که تصویرشان رو میبینن، خانم رابعه پیر خبرنگار بخش دیوی صدای امریکا هم با ما هستن تا بله. آخرین جزئیات خدمت شما در مورد این کنفرانس روز ختمش بود، در مورد نکاتی که در اعلامیه تذکر داده شده معلومات بدن.
رابعه پیر، ستړی مشې بیبي که د کنفرانس مهم ټکي بیان کړي، ځکه کنفرانس خو ختم شو او اعلامیه خپره شوې ده. ځینې معلومات موږ ته رارسېدلي دي، خو چون ته په اسلام آباد کې نو که تاسې موږ ته لږ ذره په تفصیل معلومات راکړئ چې د اعلامیې په دې اوولسو ټکو کې څه شی دي، څه ویل شوي دي؟
مننه زیبا خادم جی، بالکل کانفرنس دو ورځنی کانفرنس وو چې په کې د اووه څلوېښت هیوادونو استازو او د سل څخه زیاتو پوهانو مشرانو ګډون کړی وو، او دا اوس پای ته ورسېدو. د دې پس کې کوم اعلامیه جاري شوې ده؟
یو دقیقه رابیو جانې، یو دقیقه پروډوسر صاحب، غږ د رابیو جانې د ډېر اخلال سره راځي، موږ نه پوهېږو، مشکل زمون خواته دی که اخواته دی؟
صدای پکه هم بخلم شاید باشه،
نه پوهېږم چې پکه چالان دی که څنګه. رابیو جانې مهرباني وکړئ، تاسې بیا یو څه خبرې وکړئ چې وګورو چې سم شو یا نه.
اسما ژغ اوس در رسې تاسو ته، زه خو ستاسو غږ اورم جی.
خو غږ خو مو راځي، خو کیفیت صحیح نه دی، ورسره کوم بل شی چالان دی هغه موږ اورو، بیا پې نه پېږو. په هر صورت کوم تخنیکی پرابلم دی پروډوسر صاحب، وایي ښه، موږ به کوشش وکړو چې ستا په خبرو باندې ځان پوه کړو. مهرباني،
زه به لږ ژغ نور هم پورته کړم، کېدی سي تاسو ته در ورسېږي.
ښه،
اوس در رسې و داسې ټکي وو د دغه اعلامیه چې په هغې کې تر ټولو مهم چې د ښځو د نجونو زده کړو لپاره کوم هغه ګامونه پورته کړل سي چې دوی په اسلامي نړۍ کې دوی ته دا ځای ورکړی سي چې دوی خپل هغه حق چې دوی د تعلیم هغه ترلاسه کړي. نو په دې کې تر ټولو لومړی دا و چې مسلمان کم مشران دي هغه ته دا یو ذمہواری ورکړی سي چې هغه د نجونو د زده کړو لپاره کار وکړي. دویم دا چې دا یو دینی فریضه ده، ټولنیزه اړتیا ده، او په دغه بنیاد باندې کوم اسلام او نړیوال مشرانو او ملي قوانینو تر مخه چې کوم دوی هتا کنټرول سم دي هغه په ټوله اسلامي نړۍ کې روښانه کړل سي. درېیمه دا هو چې کوم کلتوري او نړیوال همغږي لپاره چې دی هغه اسري زده کړو ته دوی چې دی هغه یو ځای دغه علم ورکړي سي چې هغه کې اسري زده کړې هم وي او دینی زده کړې هم وي. د دې ترڅنګ دا هم ویل سوي دي چې باثباته کورنۍ او ټولنې او د افراطیت سره د مبارزې لپاره د انجلوس د کړې یقیني کړې سي هر او دا هم ویل سوي دي چې مذهب چې کوم خلک په ناوړه ګټو په توګه استعمالوي هغه دغه دریز د دې د داخل غوړت او کوم نړیوال مقصدونو لپاره چې دغه کارونه دي د زده کړو د انجونو د زده کړو هغه په یو ځای باندې وسی او کم اسلامي هوادونو چې په دې کې برخه اخلي دا غوي ملاتړ وسی.
تشکر.
د دې سره به تر مهم یو دا هم وولو چې دا اعلان هم سوي دي چې کم اسلامي اصولونو څخه انکار کوي څوک هغه به د اسلامي امت له چوکاټ څخه بهر غړل کیږي او د دې کوم ایدیالوجي ته هغه برت سي او کوم دوی په یوازې ساتل کیږي. نو دا هغه مهم ټکی وو چې په دغه کانفرنس کې
خانم پیرما یک چیز دیگه ما شما میپرسیدیم و این بود که مشخص آیا سر طالبا هم گپ زده شدن نام برده شده از طالبا و از وضعی که در افغانستان جریان داره؟
رابیا جان په دې اعلامیه کې په دې ولس ټکو کې په داسې کوم ځای کې مشخص د طالبانو د افغانستان د واکمنانو طالب واکمنانو ذکر شوی دی نه چې دوی په افغانستان کې څه ډول ګامونه اخیستي دي او څه پالیسۍ یې غوره کړي دي د ښځو په برخه کې څه محدودیتونه یې غوره کړي یا نه؟
آذربایجانی زبر تاسو ته وایم چې د افغانستان په خصوصي توګه څه ذکر نه دی سوی یوازې دا پنسوی دي چې کم خلک د غرنګ شوځي خپل د حق څخه محروم کوي نو هغه باید چې رد کړي سي د هغوی د ریس.
بله
افغانستان ذکر نه دی سوی خو زبر تاسو ته وایم چې ملاله یوسفزای چې د نوبل جایزه اخیستونکو کې د پاکستان سره تعلق لري هغه پر نړۍ باندې شک وکړ چې د افغانستان کې کمی شته دي انجونې دي هغه د تعلیم څخه محرومي ساتل شوی دي او افغانستان چې دی هغه د انجونو ټول د طالبان چې دی هغه د انجونو ټول نسل چې دی هغه لټ کړی دی رد کړی دی دوی ته حقونه نور کوي او اوس وخت راغلی چې دا انجونو ته خپل حق ورکړي شي خپل فکر خپل
مننه
نو مننه باید طالبانو رژیم ونه منل شي او دوی د جنسي توپیر د مرتکبینو په توګه وپیژندل شي.
خوښ شو ستاسو په خبره باندې تشکر ډیره مننه راګې جانې مخې ته دی ګلونه
تشکر.
بس با خپل ادامه ورکو د خپل محترم و مهمانو سره مهرباني وکي.
جناب همطور که گفتیم شنونده و بیننده های عزیز ما دو مهمان داریم، جناب دکتر صاحب آصف مبلغ استاد دانشگاه انطالیا در ترکیه و جناب غوث جانباز تحلیلگر امور سیاسی و همچنین دیپلمات سابق. به برنامه بازم خوش آمدین. امیدوار هستم که صدای ما را درست بشنوین گرچه در آغاز با شما صحبت کردیم کمی. مبارک صاحب شما آواز ما را میشنوین؟
بله میشنوم.
شما حتمانی جزئیات از این کنفرانس در رسانه ها تعقیب کردین و در موردش هم معلومات زیاد دارین. شما فکر دهی گزارشگر سرویس دیوی ما از اسلام آباد گفتن که در مورد خاص در مورد طالبا چیزی گفته نشده و دعوت هم کشدن شرکت نکردن، اما شما فکر میکنین که اظهاراتی که دهی کنفرانس شد و بیاناتی که ایراد شد که کلش وزرای از کشورهای اسلامی بودن میتونه باعث تشویق طالبا شبه که اونا هم یک روش متعادل‌تر در مقابل خانما و زنا و دخترها و باز شدن مکاتب و دانشگاه بگیره؟
خب با سلام خدمت شما و همکار محترم شما مهمانان محترم شما و مردم شریف افغانستان، چند نکته را من میخواهیم خدمت شما عرض بکنم. اولا اینکه مشخص هست که مخاطب این کنفرانس کی هست. سخنرانی ملاله یوسفزئی هم اشاره مستقیم به طالبان داشت و در جریان هستید. بنابراین مخاطب این کنفرانس من فکر میکنم که رژیم های مثل رژیم طالبان بود و اینه که از طالبان هم دعوت شد و طالبان اشتراک نکردن نشان دهنده این هست که طالبان یک چنین کنفرانس های را بولد کردن نقاط میدانن که اونها علاقمند نیستن که این نقاط بولد شوه و کلان شوه به دلیل اینکه احساس میکنن که فشارهای مضاعف مخصوصا از سوی جامعه اسلامی و کشورهایی که در رأس جامعه اسلامی قرار داره میتونن موقعیت و توجیه دینی اونا رو نسبت به آموزش زنان کمرنگ بکنن. برابر این من فکر میکنم که طالبان هم احساس کردن که مخاطب این کانفرانس آنها هستن و بنابراین از اشتراک در این کانفرانس ابا ورزیدن. من چند تا رویکرد را در این کانفرانس میبینم که نیاز میبینم که تذکر بدهم. یکی این که رویکرد دولت آقای شهباز شریف نسبت به دولت عمران خان بسیار متفاوت هست. به همون شکلی که شما میبینید در سال 2021 عمران خان از وزرای عمران خان گفته بودند که مسئله آموزش دختران در افغانستان یک مسئله کلتوری افغانی هست و ربطی هم به کشورهای دیگر نداره. اما در دوره شهباز شریف میبینیم که به شکل این مسئله به شکل دیگری ترسیم میشه و من فکر میکنم یک رویکرد مناسبتر از سوی پاکستان و از سوی پاکستان که تحت زعامت آقای شریف قرار دارن پاکستان هست. یک نکته. نکته دیگه هم حضور کسانی مثل ملاله یوسفزئی در این مناسبات هست. من فکر میکنم که هم مردم دنیا و هم مردم ما باید موقعیت را برای کسانی که معتقد به ارزش‌های انسانی هستند در جامعه ما مثل ملاله یوسفزئی یا کسانی از این دست و به اصطلاح به یک زندگی انسانی اعتقاد دارند، به یک زندگی برابر، فضا باید برای اینها باز شود. مخصوصا در جامعه پشتون ما من فکر میکنم که بسیار بسیار از اهمیت برخوردار هست یک رستاخیز کلان فرهنگی و اجتماعی صورت بگیره و در رأس رستاخیز فرهنگی میتونه جوانان خود پشتون باشه که به اصطلاح زعامت را از مجموعه های سنتگرا، عقبگرا و متاسفانه خرد ستیز مثل طالبان به جوانان برسه که اینها خردمدار هستند، انسان مدار هستند و لیاقت به اصطلاح زعامت جامعه پشتون ما و شما را داره. من فکر میکنم این کارها برای به اصطلاح نهیب زدن به طالبان و وجدان جمعی جامعه بشری و جامعه اسلامی بسیار مهم.
ډېر مننه تاسو نه ډاکټر صاحب اسف مبالغه ول خو په خیر راغلیستلې مچی سوشي ویروس سبب بیرته تاسو ته ریشو ساسي نظر به بیا وورو او سو غواړم چې د محترم غوث جان باسب نظر په دې برخه کې قدر منوریدونکو کوم غو تاسو وورو آیا جان باسب محترم آیا طالبان چې حکومت ته تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندل شوی د دې کانفرنس د اعلامیو او پریکړو د عملي کولو او دا دومره وخت چې الیزل شوی دی د خلکو د سلا مشورو د عملی کولو مکلفیت لري قانونه؟
ښه، تر څو د مخه خو اغلی خبرم تاسو ته سلام، تاسو هم کار راځي نو ته په مینه وعلیکم السلام ټول کسانو ته چې اوري او ویني ټول ته ګرانه سلام. زه خو داسې فکر کوم اغلی صادم چې زما د میډلوري بلک متفاوت اوسېږي په دې د دې کانفرنس په اړه.
بله، مهرباني.
مهرباني مننه. هغه دا چې د غونډه کاملا یو فرمایشي یو جوړی کې رامسته شوی د پاکستان ملیټریستي کړیو او همداشان د سعودي عربستان د ځینو سیاسي لخوا تاسو پوهیږئ چې عربستان د کوم هیواد نه دی چې هلته کوم ناپېیلې غیر دولتي مؤسسه شتون لري چې هغه هغې کې د دغې دولت اراده تمثیل نه شي. او پاکستان داسې او پاکستان د سي هيواد نه چې حالت دي آزاد آزاد مؤسسي ټولنه او فعالیت وکړي په ترتیب دا دولتي او فرمایشي جلسه او چې البته په کې ځینې کارپوهانو هم په ډېر احتمال چې ځینې کارپوهانو هم اشتراک کوي مو کڅد دوی ته وکړه پاکستان هم بلکې د تل په شان یو ډېر هیله ګرانه ډېر ډېر چالاکي په بغزمو غوساس په ادبیاتو کې ډېر په چالاکي او ظرافت سره داسې یو روش رامنځته کړی چې ګواکې د طالبانو سره موږ هېڅ شتون نه لرو هغه نه لرو اړیکې نه لرو دا طالبان د شل کال زموږ په هېواد کې زموږ په وسلو زموږ په تجهیز زموږ په انګیزه او زموږ په ملاتړ افغانستان ته داخل شوی نه دی دوی د هوا نه راکته شول او بس اوس په افغانستان کې دغسې یو استبدادي رژیم رامنځته کړی دا یو بله مسله دا ده چې نن سبا د پاکستان او د طالبانو په منځ کې جوړجاړی نشته لږ تر لږه په داخل د طالبانو کې داسې حلقې شته دي داسې کړۍ شته دي چې هغوی په مستقیم تخاصم کې د پاکستان ځینو کړیو سره واقع شوي دي په ټکر کې ټولو سره نه د طالبانو فوقاني ردي هغې هغه د پخوا په شان په ډېر لوی تعامل کې پاکستان سره دي هغوی سره جوړجاړی لري هغوی سره تړلي دا کوم دا اظهار شمس یعنی توضیح ته
درست
د بلې خوا دوی غواړي چې هغه عملیات چې دوی کوي هم د افغانستان په ضد او په پښتونخوا کې د بیچاره او پښتنو او بلوڅو په مقابل کې هغه په منځ کې هم هغه په مقابل کې هم یو پوښتنه رامنځته او هغه چې دوی هغه غیر انساني غیر بشري عملیاتونه کوي نظامی هغه باندې پرده واچوي او د منطقې اذهان د مسلمانانو اذهان منحرف کړي دا هم نتیجه نه ورکړي خلک کې مسائل وهي بل موضوع دا ده چې کچېری دوی د سې د اسلام د ارشاداتو پیروان دي نو په پښتونخوا کې ولې د ښځو تعلیم د لپاره کار نه کوي په پښتونخوا کې ولې د ښځو لپاره مکتبونه نه ایجاد کیږي په وزیرستانو کې د دې مخه څوک نیسي دا تیر سره مدرسې چې په دې پښتونخوا او په نورو منطقو کې ایجاد دي دا د کوم هدف ته خاطره د کوم اکستریمیزم دراما سکیدو د خاطره چې دا سي تولیدات لکه طالبان ولې دي کاغه تولیدات په پاکستان کې دي که په افغانستان کې دي چې دراما سکیږي په دې د پاکستان د شهباز شریف خان نه پوهیدل
bale
د دوی د ملتستان نه پوهیدل پوهیدل شکه چې موخه دا و چې دغه سی یو رژیم په افغانستان کې رامنځته کی چې هغه د دوی پورې تړلې وسیږي ضعیف وسیږي اوس چې ځینې کړې په دې رژیم کې په افغانستان باندې حاکم د دوی د کنټرول څخه وته دي اوس وایي چې نور ابزارونه سیاسي ابزارونه کار واخلي نظامی ابزارونه کار واخلي تر څو فشار زیات کړي بل خبره دا ده چې علي یوسفزی چې دا ملالۍ هم نه ملاله ده
بله
او دا هغه مقدس ملالۍ نوم په دې باندې خودل غلط دي ځکه چې دا یو فرمایشي د نوبل د جایزې خاوند ده اصلا د دې اهلیت او لیاقت نه لري دې یو ځلی اغلی خادم یو ځلی تاسو یو ځلی د پښتونخوا د بلوچستانو باندې هغه ظلم روا دی هر ورځ دې یو ځلی د اعتراض غږ نه کوي دې یو ځلی د پاکستان د پښتنو او د بلوچستانو باندې هغه ظلم روا دی هغه په حق کې یو ځلې غږ جنګ وکړ خو راځي زما په خاوره کې زما په مسایلو کې مدافع هغه کوي څه حق لري څه حق لري چې یو پاکستاني په هیڅ کارنوبل جایزه اخیستیا کاملا فرمایشي کې اخیستی ده
تشکر
زما په خاوره ما په چارو کې دوه حق مداخله نه لري تکه پښتني هغه د هغه یوه د هغه لاین یو کسي چې ځان پښتنه غني ته اول لاره شه د هر خلکو د پښتنو د حقوق او د ازادګانو مخصوصا د خزو د ماشومانو چې د هر ورځ د بمبارد لاندې دي په پنجاب د هغو لاره شه دفاع وکړه هغه تکي د حقوق تضمین زما هي واکه مستقیما حقوق تضمینی دي ځکه چې ټول نه بابر د هغه خوند راځي هغه خبره
بله زما سوال غا اخیری نقطه پاتې شو اخیری سوال دا و اخیری سوال زما دا و چې طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی درست قانون اند حقوقی نه غل دوی مکلف دی چې دغه پریکړه چې د کانفرنس وکړي پاغه عمل وکړي
لسه غل خادم چې کانفرنسونو پریکړه خو الزامي شکل نه لري
درست
نو په کانفرنس کې دا خو اعلامیه ده دا حکم قانون نه دی
درست
چې هغه قوانین کنوانسیونو کې تسجیل شوی دي په ملي میثاقو کې تسجیل شوی دي چې هغه چې افغانستان امضا کړی دي یا د مثلا د دایمي شورا د ملل متحد ځینې مساوي دي هغه الزامي دي اما د کنفرانسونو فیصلې خو هغه خو توسعي مشورتي ماهیت لري هو نو طالب چې موږ تاسو فرمایل چون یو مشروع حاکمیت نه دی هغه هیڅ څه تمکین یو ډله ده هر څه چې هغه د زړه غواړي هغه کوي یو شی بل مې غوښته وایم چې دغه زبل یو هیله وکړم چې پښتنو ته د څوک درس نه ورکوي هغه هر څوک دلته راځي فقط یو تحلیل دی وکړي د سیاسي په مخ زه د یو پښتون په هیڅ چا اجازه نه ورکوم چې ماته دلته د اخلاقو درس ورکړي هر څوک د خپل کار وکړي موږ دغه طالب غیر مشروع حاکمیت په افغانستان کې دا د ټول افغانستان پرابلم دی یوازې د پښتنو پرابلم نه دی ټول افغانستان پښتانه پښتون ازبکان موږ ټول باید د باره کې کار وکړو دا د پښتنو مشکل نه دی دا د افغانستان مشکل دی د دې عوامل باید په ټولي زتوګه وڅېړل شي او ماته د څوک د اخلاقو درس نه راکړي لطفا دا کار مه کوئ
تشکر تشکر جناب جان باسب واقعا همین رقمی که شما گفتین مسئله افغانستان مسئله تمام اقوام ساکن در افغانستان است به این معنا که طالبان نمیتونن نمایندگی کلی از پشتون ها از قوم شریف پشتون داشته باشه بله جناب دکتر مبلغ شما نکات خوبی را اشاره کردین و جناب جانواز به هم که سوالای زیاد را ایجاد میکنه و خوب است که ما شما بتونیم صحبت بکنیم شما گفتین که در گذشته ها سرپوش به اصطلاح مداخله پاکستان در افغانستان ای بوده که همیشه میگفت این محدودیت های سر زنا و خانما و مکاتب که هست فرهنگی است یکی خواه اول اگر فرهنگی باشد در زمان قبل از طالبا و در بین دو زمان جمهوریت و پیش از طالبا دور اول طالبا مکاتب دو در افغانستان به صورت عصری مو وقتش بوده اگر بسیار زیاد نبوده ولی بوده آزاد بوده دختران میرفتن فاکولته میخوندن خانما کار میکردن ولی چیزی را که من میخواستم با اشاره به نکاتی که جان باسب ذکر کردن یکی خوب گفتن که فرمایشی است، هیلگرانه است، نوی است، چالاکی پاکستان است ولی آیا میتونه ایتو نشستا تأثیرات واقعا از هان عامه پاکستان دور بته از مشکلاتی که در خود پاکستان جاری به طرف افغانستان زیادتر متوجه بسازه و آیا تأثیرات هم در مناطق پشتون نشین خود پاکستان خود داشت؟
من چند نکته رو میخواییم خدمتتان عرض بکنم. من مسائل این منطقه رو بسیار باید بدون تعصب از یک طرف و موشکانه از طرف دیگه بررسی ببینید. چیزی را که دوست عزیز ما میگه که چرا در پختونخوا امروز درس و تعلیم کم هست، مسبب ملیشه سازی جوانان ما در پختونخوا دلیلی که پختونخوا تبدیل شده به فابریکه های تولید مواد مخدر و اسلحه کی هست؟ دلیلی که فرزندان پختونخوا امروز عسکرای مفت افراطیت هست کی هست؟ من میخوایم بگم که بخش فرهنگی که در پختونخوا وجود داره و دایه های نابحقی که از سوی سیاستمداران فرصت طلب در بین مردم و خلق و عامه ایجاد شده، اینمی مردم را از یک زندگی انسانی باز داشتن. من چرا به ملاله برخلاف تمام بسیاری از افغانها که در مقابل ملاله یا زیاده موضع دارن موضع ندارم و میپسندم و به عنوان یک نمونه دوست دارم که معرفی شود. چرا؟ به دلیل این که در جامعه که اسلامگراها و افراطیها و مدارس دینی تعلیم دختران را در پختونخوا هدف قرار میده، و تی تی پی و طالبان پاکستان خود ملاله را مگر مورد هدف قرار ندادن. من میخوایم بگم قشر مردم و عامه پختونخوا باید تکلیف خودشان را با کسانی مثل تی تی پی، گروه های مثل حافظ گل بهادر، گروه های دیگر مثل حقانی ها، گروه هزاران شبکه تروریستی در این وجود دارد، تکلیف و وظیفه خود پختونخوا هست که بیاید و با اینا تکلیف و سرنوشت خودشان را مشخص. این کوتاهی پنجاب نیست. ببینید این کوتاهی پنجاب نیست. آنچه که امروز از او سیاستمداران چالاک مثل حزب انصاف پاکستان استفاده میکنه برابر عمران خان و کسان مثل جنبش تحفظ پشتون از او استفاده میکنه و سعی میکنه احساسات عامه مردم تحریک بکنه علیه حکومت مرکزی و دلیل منافع سیاسی دیگر. من میگم خیر اینمی مردم بری هست که در مطابقت با حکومت مرکزی و پنجاب ها دست افرادگراها را ببنده، تی تی پی را از منطقه خودش خارج بکنه، کسایی را که به اصطلاح لر او بر میگه نشنلیست ها را از جا خارج بکنه تا ما بتانیم هم ثبات را در داخل افغانستان ببینیم و هم ثبات را در داخل پاکستان ببینیم. ما امنیت به نظر من امنیت پاکستان و امنیت افغانستان به هم دیگه گره خورده و اگر ما نتان مشکل به نام پختونخوا را حل بکنیم در افغانستان هم روی امنیت را نخواهیم. و مسئله دیگه ای را که باز به او توجه میشم، من دوست دارم که به نمایندگی از یک خلق عظیم کسان مثل ملاله مطرح شود، تام الله عمر، به نمایندگی از یک خلق کلان کسان مثل ملاله یوسف زی مطرح شود تا کسان مثل سراج الدین حقانی.
ولی مبلغ صاحب اجازه بدین دمی یک نکته بپرسم که چرا نمیشه در افغانستان؟ شما و تمام مردم افغانستان شاهد هستند که هزاران دختر مثل ملاله از مکتب باز داشته شدند. در انفجارات انتحاری که قبل از به قدرت رسیدن طالبان صورت گرفته کشته شدند، ولی هیچ ملاله از افغانستان پیدا نشده ظهور نکرده؟ اینی نبوده؟ نبینی که مثل ملاله واری یک شخصیت پیدا شده که نمونه یا نمایندگی از دخترهای افغانستان بکنه؟
خب یک چنین جنبش رو در مشرقی هم راه بندازن، ما حمایت میکنیم، در خوست هم راه بندازن، در جلال آباد هم راه بندازن، درست؟ اونایی که با وزیرستان شمالی هم مرز هستن، ولی کانون تحولات گرم افغانستان خیبر پختونخوا هست، فراموش نکنیم. اگر ما تحول اجتماعی رو در خیبر پختونخوا ببینیم، در افغانستان هم شاید یک تحول اجتماعی بودیم، خواهیم بود، اما متاسفانه سیاستمداران کجندش، سیاستمداران تجزیه طلب، سیاستمداران که دیورند را بهانه برای منافع شخصی خودشان قرار دادند، باعث شدند که اینمی ملت چند میلیونی اینمینا در فقر، فلاکت، بیسوادی رشد بکنند، در فقر و فلاکت سرباز مفت افراطیت شوند، سرباز مفت تی تی پی باشند، سرباز مفت گروه های مثل گروه حافظگل بهادر باشند، سرباز مفت حقانی ها باشند. آیا ملت خلق عظیم پشتون از همینا سوال نکرده که در طی این همه مدت به چه دستاورد شما دست پیدا کردید؟ لرغرخواها و یا نشنلیستا و یا افرادگرا؟ بنابراین من فکر میکنم که نقطه کور افغانستان خیبر پختونخوا هست، نقطه کور افغانستان تحول در خلق پشتون هست و نقطه کور افغانستان در سپردن به عدالت همگانی در به اصطلاح این منطقه
است. تشکر. عزیزاده سپ خیر می یاسو شیوی به صبر کو برته به بسته ایدم آور.
بله پیام گوش میدیم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
دا امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبري یا رکوراست پروګرام قدرمنه اوریدونکو د سپین خبري پروګرام او ری پروګرام ادامه لري. مونږ په دې خبرونه کې دوه تنه محترم ملمانه را بللې دي، دوی په ټاکلې موضوع باندې خپل نظریات سرګندوي او خپل تحلیلونه بیانوي. قضاوت مونږ تاسو قدرمنو اوریدونکو ته پریدو. نو پخوانی ډیپلومات د نړیوالو سیاسي چارو کارپوه غوث جان باسه په خبرونه کې دي، د انټالیا د پوهنتون استاد ډاکټر آصف مبلغ سه په خبرونه کې دي. تر اوسه خو د دوی سره په د سو سوالونو په برخه کې د دوی نظریات خبره شو. عزیزاده سه ساسي په اجازه جان باسه سره یو سوال مطرح کوم. مخکې د جان باسه په خبرو کې هم دا شاند استاد په خبرو کې د پاکستان او افغانستان خصوصا د طالبانو سره په اړیکو باندې خبري وشو چې اړیکې خړپړ دي، خصوصا د اخر کې د ټي ټي پی مسله چې پاکستان وایي ټي ټي پی مرکز په افغانستان کې دي، په دې خاطر د غواړي طالبانو نه چې د مخاوني سي پاکستان کې بدامني جوړه کړی ده. مګر طالبان وایي چې د خبره صحیح نه ده، غوي د امیش دوي. مګر په دې اخر کې موږ ولیدل چې د پاکستان پوز په کونار کې توپونه ورول هم دی وکړي، هغه کې ډیر کسانو شل. نو اوس خبره ده چې د روابط خود افغانستان او پاکستان معلوم دي، د ډیر وخت راځي چې د گاونډي تو په اساس هم ندي او په سیاسي لحاظ هم د دوی ترمنځ ډیر خړپړتیاوي موجود دي. او آی سی د اسلامي همکاري سازمان چې وسل وخ شپږ سل وی غړي ملکونه پکې دي، د ټولو ولې داسې فکرونه کوي چې کومه دغه یو پروګرام جوړو غواړو چې خاص ځنې وایي چې دا پروګرام خاص د افغانستان لپاره او د طالبانو لپاره چې په اسلامي نړۍ کې بل هیڅ ملک د سي دریز نشته د تعلیم او تربیه په برخه کې لکه په افغانستان کې شته. وې دا کانفرنس په همدې مقصد جوړ شوی و، نو دغه وسر به ملکونو ولې دا فکرونه کوي چې د دوه ملکونو ترمنځ روابط مخ نه دي، راځي دغه کانفرنس په یو بل اسلامي ملک جوړ کو او البته موږ ټول کوشش وکړو مخکې د مخکې نه هم طالبان راو بولو ک بیان راځي هغه بن راځي. ځینې وی یو دلیل دا دی او ځینې نور دلایل وړاندې کوي چې ولې طالبان د کانفرنس ته رانغلل. یوازې دا خبره نه و چې طالبان نه غوړي چې جنکې د مکتب ته لاړ شي او دوی بندیز لګولې دي.
او ګوري هغه خپل ځواب راک منطقي دا چې دا مثلا یو فشار وو افغانستان په طالبانو باندې دا امنیت باندې او کې دي چې یو دریمګړی کې واه انتخاب شوی دی. نو اما تاسو فرمایل دا پاکستان او پاکستان حاکمانو د دې لپاره خپل هیواد پیشنهاد کړی وو د سعودي عربو په مرسته او ملاتړ چې په اسلام آباد کې دی، ترڅو د یو خوا هغه مشکلات چې اوس په پاکستان کې ډېر زیات دي، هغه اقتصادي دي، هغه ایتنیکي دي، هغه سیمه ییز دي، په ټولیزه توګه تاسو د وضعیت د پاکستان پورې چې یو لوی تنقید خوا ته او ډېر لوی ناورین خوا ته راوړل، پاکستان کې عملا جنگ راوړل.
درست، بله.
دوی وسوال په پروپوزیسی درجنو ترمنځ ځي خلافي او دا هغه څه دي چې خپله د پاکستان ملتریستانو دی ایجاد. ویتر ټیپ د انحراف د اسخانو د انحراف په خاطر دغه سی یو غونډې راوبلله چې د یو فوخي چې ډېر طرفدار د ملکی رژیمونو هستو او په څنګ کې خواغه دا مشکل ده د افغانستان دی، په افغانستان کې اکستریمستان حاکم دی، که په افغانستان باندې د اکستریمستان چا حاکم کړی دا د چا په مرسته دلته راغلل. تاسو خو تللی د ملل متحد ستیشته ستاسو خو د آی اس آی مشر راغې په دوه ورځ د دوی راتګ په کابل سینا کې قهوه وڅښله.
بله،
تاسو خو ویلې چې دوی باید په رسمیت وپېژندل شي. تاسو خو ټولو ستیجو کې دا ویلې، خو کله چې پوه شو چې تاسو یوازې پاتې شوئ او هیڅ چا درنه ملاتړ نه کوي په شمول د اسلامي هېوادو، اوس غواړي ځان ته هغه د اوړو پزه جوړه کړي. دې باندې خو د ټولو سر خلاص دی. په دې ترتیب بل یو موضوع چې مې غوښتل ته ووایم چې دغه یعنی ځینې استلادي چې ځینې دوستانو بیرو سره مینه لري لکه دا د اسکرهای مفتي افراطیت. یو تی دا طالبان خو به له شکه چې د افراطیت بالکل مفت رایگان اسکر دي. خو دلته په پاکستان کې یو بل جنجال مو، یو ډول زمون بیچاره بی واسه مهاجرین په ایران کې د هغوی نه فاطمیون جوړ شو. هغوی هم د افراطیت مفت اسکر شول، سرتیر شول، لاله په نور دنیا کې جنگونه وکړل. تاسو یو ځل فکر وکړئ چې دغه خلک چې بیرته راځي افغانستان ته، دا په کوم ذهن راځي افغانستان ته؟ د دې تبعات کلونو لپاره د افغانستان لپاره، یعنی افغانستان یوازې د یو اکستریمیزم د بل اکستریمیزم قرباني نه دی. افغانستان د یو مجموعه د اکستریمیستانو د منطقې د کلټیا په اثر
دا ولی ولی جان باسف
یو کوم مشکلات موږ د نننه دغه کتابګانو کې چراغله اغلی خادم بس د ثور د کودتا څخه موږ ولیدل چې دغه مخصوصا دغه زمونږ ناصادقه همسایه اګان چې یو پاکستان دی بل ایران دی، د دوی مداخله موږ ولیدل چې د خپل موخو د خاطر او د جیوپولیټیکي موخو د خاطر دوی راغله زمونږ دولت یې عین زمونږ مشکل وکړه. دغه کودتا په افغانستان کې هم شوی شوی وه، بالکل دا زمونږ مشکل و. مون په خپل د خلکانو پرچمیانو سره په مبارزه کوله دی کوم د صحنې نه زمونږ خلکو دا قیام کړی، اما دوی د دې لپاره چې خپل استراتیژیک موخې ته ودرې خپل مشکلات د لوګل شوروي پخوانی اتحاد سره هغه بلاک سره دلته یو علامه جنده راغلی را پیل شو اصلي ورکر شو، یعنی هڅو امریکا یا فرزن انګلستان یا هغه پخوانی شوروي اتحاد ایران پاکستان دوی خو زموږ د بچیانو د اوکو د خاطر افغانستان ته نه راغلي، دوی خو زموږ سره د همدردی په موخه نه راغلي، دوی خو راغلي وجود خپل اهدافو د خاطر چې شوروي د منځ ویسي زمان خلقی تقاب او دلت خلقی و بیشن و مختلف و نبود اشدانه پا ایران که افغانه پا پیشاور که یعنی زمان پا خلق منز که دیر زیاد انتقاطی را بلید زمان ریژیمون و نظامون دیر تکنی شون خلق و دیر بیباوری را منسته شو اگلید حالم، یعنی در دیر لوی بحث دید برز رسی بلداد چه دلت او ویل شول چه ملا عمر یا فرزن سراج الدین د خو طالبان دي، دا خو یو غیر مشروع ډله ده، خو دغه د افغانستان دي، دا ډیر 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 بد خلک دي بېله شکه. خو ملاله یوسفزی په افغانستان کې ته ولې مطرح کوي؟ دا خو یو خارجي ده، دا خو یو پاکستانی ده، هغه ته افغانه نه ده. تما تاسو ویلي عزیزه ده صاحب ویلي ډیر ډیر یعنی منصفانه ویلي چې په افغانستان کې خو هم ښځې شته، خو موږ خپلې ښځو مبارزې یا ورته قومي بڼه ورکوو یا تخریبوو یا ورته بل کوم هغه ورکوو د خپلو ښځو نه والي دفاع نه کوو. آیا زموږ په ښځو په منځ کې مدافع نشته د افغانستان د خلکو؟ او شته ولې دفاع نه کوو؟ ولې د قوم په سترګه ورته ګورو؟ ولې د سیمې په سترګه ورته ګورو؟ ولې ورته سیاسي ګورو؟ ولې دا هغو نه یعنې زموږ هېواد کې ملالۍ کمې دي؟ تاسو مثلا نور داسې مېرمنې په افغانستان ته خوپورې دغه خپله افغانستان سره یو رقم ته بېمهري ده. ډیره بخښنه غواړم. بله دا چې د پښتنو د اخوا خلکو د پښتنو هغو خلکو هغه ملي ګرایي نه ناسیونالیستي په معنا د کوم برتري جویي، هغې خپل حقوق غواړي. په تاریخ د دغې منطقه کې هغه جرګه چې هغوی دایره کړه په تاریخ د دې منطقه کې ساری نه لري. دغه شعور د هغه پښتانه د هغه خلکو د پی ټی ایم یا د پښتنو د ژغورنې غورځنګ دې حتی د شعور رسېدلی چې په دغه کچه یوه ډېره پرتمینه جرګه یې دایره کړه چې په دې منطقه کې ساری نه لري. اوس دپاره وګورئ کار هغه کېږي چې امکان لري. سیاست د امکاناتو هنر دی. دغنه امکانات نن سبا دغه د پی ټی ایم غړو درلودل، دغه کار یې وکړ، ویویلې زموږ د خاورې نه ووځئ، ټي ټي پی ووزه د پاکستان اردو ووزه، تاسو ووزه موږ خپل د خپل نظم راولو، موږ غواړو په خپلو وسایلو باندې حاکم شو، موږ غواړو چې دغه تروریستي مدرسې دلته نه اوسي. کوم ځای دې خراب کړو؟ کوم ځای؟ او دا چې زما دایه ده، دا چې زما دایه ده تاریخي، زما خاوره په جبر په هیله په اغوا ما نه اخیستل شوې ده، کیدای شي 200 کاله بعد به زه د خپل خاورې
ته. نو دا طالبان چې په افغانستان کې ناش دي، خدام افغانان دي، دی افغانستان دغه به څوک پویوي؟
بالکل هو دغه ټول یو کمپلیکس دی د کارو د چې کوو، نو دا کاشت په یو رسته کېدل هغه کارو جنجال ډیر دی.
هم باندې
ډاکټر صاحب مبلغ جناب جان واسب نکات بسیار جالبی را اشاره کردن. مسئله افراطیت که بحث بسیار کلان و طولانی است و ای که از کجا نشأت میکنه و چطور روان است، چگونه روان است در افغانستان، ما شما نمونهش میبینیم. ولی اگر برگردیم به مشکلات پاکستان و افغانستان، در هر نقطه دنیا مخالفت های ارضی بین دو همسایه است. مثلا داخل افغانستان، کشورهای افریقایی، کشورهای آسیایی، عمق مسئله در مخالفت پاکستان با افغانستان در چیست و چگونه میتونه حل شود؟ یعنی از بعد و ایجاد پاکستان به بعد که مخالفت های هست بین افغانستان و پاکستان، چرا تمام حکومت ها نتونستن این مشکلات حل کنن؟
بسیار سوال اساسی هست. من فکر میکنم که بعد از مخصوصا تولد پاکستان 1947 ما هزینه های بسیار زیاد را سر این مسئله پرداخت کردیم. وقتی ما میگیم، یعنی هم مردم ما در افغانستان و هم مجموعه از مردمی که در مرز در دیورند قرار داره، در خیبر پختونخوا قرار داره، من در به این سوال شما برمیگردم. بحث ملاله را من به عنوان یک سمبول میخواهیم مطرح شود در جامعه پشتون ما. ببینید، ما شما که میگین لر او بر یو افغانده، به او دلیل من میگم فرقی نداره. به عنوان یک پشتون، یک دختر پشتون، یک جامعه قبیله‌ای میایه و مثلا قد علم میکنه و یا با حمایت آلا خارجی، نهادهای بین المللی یا هر جای دیگه، اما برای من مبارک هست نسبت به ایه که مطرح شوه از سوی جامعه کسان مثل حافظ گل بهادر یا دیگران. به من به اون لحاظ میگم که برای من فرق نداره که به اصطلاح حالا مربوط به اون طرف هست یا این طرف هست. اما در خصوص سوال شما، ببینید، متاسفانه شما تاریخچه دیورند را بلد هستید. ممکن هست بعد از دوستا تصورشان این باشه که اگر من این صحبت ها رو میگم صرف برای هدف قرار دادن منافع یک کتله خاص این صحبت ها رو میکنم، اما واقعیت قضیه این هست که ما از طرح این مسائل به شکل ناآگاهانه آسیب بسیار جدی دیدیم. در وهله اول خود همین دوستان آسیب دیده و بعد ما در افغانستان آسیب دیدیم. دیورند هم از سوی عبدالرحمن، هم بعد از او از سوی امان الله در 1919، هم در 1921 وقت سیاست خارجی افغانستان از انگلستان به اصطلاح انطلاق پیدا کرد و مستقل شد توسط محمود طرزی، بعد از او توسط نادرخان، بعد از نادرخان مکتوب ظاهرشاه هست که ما حدود و ثغور و مرزهایی را که پدر شهیدمان پذیرفته است میپذیریم. بنابراین ادعای یک چنین چیزی من فکر میکنم بیشتر جنبه غیر عملی و شعاری و منافع سیاسی دارد تا جنبه واقعی. با همین شعارها شما، من اول به جنبش تحفظ پشتون بودم، اما متاسفانه از یک نشنالیزم خام در برآورد این جنبش من ازش ناامید شدم. جنبشی که مردم به اصطلاح مردم منطقه خیبر را در تقابل با 200 میلیون پنجابی قرار میده. شما بعد از اون خبر دارین که در اسلام آباد و جاهای دیگه پنجابی ها به پشتون، به صرف به دلیل پشتون بودن، کار نمیدن. خب این تبعات اجتماعی را شما چطور میخواهید جمع بکنید؟ در افغانستان هم همین سیاست های خام را انجام دادن که امروز اقوام مختلف در به خون هم دیگه تشنه هستند، مخصوصا این رژیم جدیدی که با وجود آمده این گسل‌های اجتماعی را زیاد کردن. برای من مهم این هست که شما چطور میتونید اینمی کینه‌های اینمی گسل‌ها رو مدیریت کنید؟ نمیتونید. بنابراین عالمانه باید روی امکانها فکر کرد، روی تخیلات حدها به ما و بهانه‌های سیاسی میفروشه سرمایه گذاری نکنید که هم ملت ما به باد خواهد رفت، هم سرمایه های مادی معنوی ما به باد خواهد رفت. آنچه را که داوود خان در حق افغانستان کرد هیچ دشمنی نمی کرد. ببینید، تقابل خاص با پاکستان نوتولد و بعد از شعار لوی پشتونستان و بعد از او جنگ 15 روزه با پاکستان، بعد از جنگ 15 روزه تمام مرزای امکاناتی پاکستان بسته شد و افغانستان به مرز قحطی رسید. بنابراین مجبور شد که به شوروی سابق رو بندازه. شوروی سابق مستشارایش به افغانستان پایش باز شد تا ما رفتیم زیر سلطه روس‌ها و بعد جهاد و بعد نابسامانی‌های دیگر که شما دیدید افغانستان را به کجا کشانید. بنابراین و یا شعارهای خام آقای اشرف غنی احمدزاده شما دیدید چه طبقاتی داشت. دعوت از علی وزیر در مراسم تحلیفش که یک صبغه و رنگ و بوی شدید قومی و تجزیه طلبی داشت نسبت به پاکستان چقدر تحریک کننده بود. من میخوام بگم که سیاست‌های غیر منطقی و غیر ملی حاکمان افغانستان مخصوصا در قضایای ملی مثل مسئله دیورند بدون استشاره ملی، بدون تصویب ملی و با یک زورگویی و بنام اینه که وی شما میخوای خاک ما رو تقسیم بکنی، این هیچ چارساز نخواهد بود. ملت ما رو در
تشکر
کلان فرو خواهد برد. و باور به خدا بکنید به همان اندازه که من برای یک خانواده فقیر تایکندی و بدخشانی دلم بسوزد، برای یک خانواده فقیر خوستی که فرزندانش برای افراطیت خرج بسیار بسیار مفتر دلم
میزود. ممنون از شما. بیا با یو سو شیبی سبرو کو بیرتا با بحثه ادامه آور کو. مننه.
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو د سپین خبرې یا رکو راست پروګرام اوري تاسی به نن ټولو د خبرونه لوستي وي او لیدلي به مو وي چې په اسلام آباد کې د جنکو د زده کړو د حق او د دې حق لپاره د مبارزې لپاره او د دوی د حقوقو لپاره چې په اسلامي ټولنه کې دوی د حقوق ورکړ شي په دې باندې بحث دوه ورځې په کانفرنس کې او دا بحث ختم شو اخر کې اعلامیه صادره شوه موږ غواړو د دې کانفرنس په نتیجو د دې کانفرنس په مهمو ټکو باندې د خپل دوه مېلمنو نظریات واخلو خبره د تعلیم او تحصیل خصوصا چې په اسلامي مکلف افغانستان کې جنکې د طالبانو پراتک د زده کړو نه محروم دي په ډیرو ازادۍ باندې محدودیتونه لګول شوې دي حقوق تر پخو لاندې شوې دي دا اعتراض په طالبانو باندې د طالبانو په چارواکو باندې موجود دي په دې برخه کې هڅه شوې دي خو تر اوسه پورې هر کله چې یو اعتراض شوی په طالبانو باندې طالبانو یو بل فرمان صادر کړی دی په دې اخرو وختو کې په طبي انسټیټیوشنونو کې هم د خزو د روزنې او تربیت باندې بندیز راغول شو چې هغه یا ته په دې ځایونو کې روغتونونو کې کلینیکونو کې هم نشي کولای چې کار وکړي نو خبره دا ده چې څنګه کې دی شي وس طالبان د دغه نظر نه واړول شي طالبان څه غوړي د دنیا نه دوی ولې دومره زیدیت نیولې دي او ولې زیدیت نه لاس نه اخلي دغه خود افغانانو په ګټه ده افغانستان خو به د تعلیم او تربیه نه او به له خزو د کار او قوت نه مخکې نشته لپاره پرمختګ نشي کولای په دې خو خپل هم پویږي مګر موږ غواړو په اصلي خبره پوه شو جانباز محترم ستاسو نظر څه ده څه ډول فشار کې دی شي په طالبانو باندې راولل شي چې اول دغه د جنکو د تعلیم او تربیه مسله هله فصل شي جنکی درس لاړ شي غټي جنکی پیغل جنکی چې دولسه مخلص کړي پونتون تلاړ شي او خپل کارونه ته ادامه ورکړي په ټوله نکی البته که طالبان اعتراض لري چې په خو په حکومت کې په دې تیرو کلونو کې د جمهوریت په وخت کې به هدا ازادي او زمونږ د فرهنګ لري خبره و هغه خو خزي خپل وایي چې منګه هتاه خپل هر ډول قید و قیود ته غاړه ږدو په خپل ملي جامو کې یا هر رقم یونیفورم چې وي موږ غواړو درس وایو تعلیم وکړو د دې رعایت کوو موږ مسلمانان یو افغانان یو مشکل نشته مګر سره د دې هم هیڅ اقدام نه شته تر اوسه پورې تاسو څه وایئ چې طالبان څنګه وهڅول شي کوم ډول فشار کوم فشار بل پاتې دی ځینې وایي چې دا سلويخ ملیون ډالر چې په هفته کې طالبانو ته زی که په هر نامه زی دا طالبانو ته زی دغه د بندي شي ټول بشري مرستې د بندي شي نن داسې نظر ورکه
یم رادیکال نظرونه هم شته دی بل
شکر
تاسو فرمایئ چې کوم تارونه یعنی کوم ابزار نور باید وسیږي؟ زه خوایم چې هر ابزار دغه د لازم تاسو خبرې هم یو ابزار ده. لکه تاسو به طرف هسته چې مسلک می جاب کوي، زه خو مثلا تاسو پوهیږي چې زه ډیر شدید منتقد یم د طالب د دغې د کړنو، اما ځینې دوستان هغوی سره قومي مشکل لري، زه هغوی سره فکری مشکل لرم. او د افغانستان ټول خلک یو رقم دي، د هر قوم چې دي هغه سره ورونه او پاین او ټول په مشکل کې اوسه. زه هغه سره ایدئولوژیک د افغانستان د راتلونکي لپاره د ارزښتونو په بنسټ اختلاف نظر لرم، او ټول پښتانه زه افغان نه ګڼم. دا به ډېره احمقانه اوسېږي چې څوک دا خبره مطرح کړي. پاتې چې یعنی هر هغه ابزار ښاغلی خادم چې موږ په لاس کې مده کولی شو تر سره کړو، هغې نه باید کار واخیستل شي تر څو په طالب فشار داسې مستمر او دایمي اوسي. هر ابزار بله خوانه موږ ګورو چې طالب ورځ تر بلې په خپل منځ کې هر څومره که دوی تمسی د یووالي وکړي، دوی یو نه دي، یو موټی نه دي. او لپاره دي چې دوی شبه نظامیان د جن سره عادت کړی، دوی سوټۍ سره عادت کړی چې په لاس کې ونیسه او دا دربه او هغه دربه او د خوځه او خوځه، یعنی بم دی او چاودنه ده او انفجار دی او انتحار دی. دا د دوی فلسفه د ژوند ده. اما دولتداري دا خو پوهه غواړي، دا تدبیر غواړي، دا زده کړه غواړي، دا ډېر لوی نظر غواړي، دا د افغانستان په تاریخ باندې پوهېدل غواړي چې دوی په فطرت کې دا شی نشته. نو په لیدلوري کې خامخا چې دوی ناکام او تاوان موږ تاسو د افغانستان خلک ورکوم تاسو باندې. د دې په منځ کې اوس جوړجاړی نشته، تاسو چې اوس وګورئ دا د دې سره د دین حقانی خبرو ته، اسلامي زینی خبرو ته، د نورو د ټیټه کچه چې مثلا د دې د مامورین دي، په اصطلاح مامورین، دوی بالکل ناراضي دي د طالبانو د مشرانو هغه رادیکال اکستریمیست او په پاکستان پورې تړلي ایدئولوژي سره چې دي، هغوی سره دوی هم نظری نشته. یعنی یو وخنه برخه د طالبانو دې ته جوګه دي چې د سبا د مکتبونه باید خلاص شي. خو یوازې مکتب خلاصېدل هم هغه خادم کافي نه ده، لیکن سبا د مکتب خلاصېږي په دې مکتب کې به کوم نصاب وسی؟ هلته به څوک روزل؟
دوی خو په نصاب کار کوو، طالبان ویل چې په نصاب کار کوو، قریب ته تکمیلېږي.
دروغ وایي، روجان دی اغلی پر دې یو خبره بل هم باید وکم چې دلته هغه شو ګوري دیوران دایا یو تاریخي دایره
اوس کما ما قصدن دغه مسله بیرته مطرح نکړله. مبلغ صاحب محترم موږ ورته احترام لرو، خپل نظر ورک. هغه وایي اساسي مشکل د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم دغه دی، دا پیژندل شوی دی، د دې نه تیر شي
هیڅ کله دا دی بيخي په دې هو وازه وګونو واوري موږ خپل داینه نتي موږ افانا چې مثلا انفرادي څوک نظر لري، بسم الله ازادي د دیموکراسي ده، اما د دې چې تخریب د افغانستان په کې ځای ولري، هغه ته بیا افغانان عکس العمل کوي. موږ نه منو هغه خلاص دا چې اول خو کډیوران چا لوستې وسیږي او بی طرفانه زکو چې ګورم خلکو دا متن نه دی لوستې، هم وخت یې فیصله کړې چې د عبدالمنان امضا کړې، امضا د افغانستان د ویش پر بنسټ نشته، ساحه د نفوذ ده. هغه وخت کې مونږ دغه افغانستان کولای شو چې وی ساتو، دغه اوسنۍ دغه زور رسیده، هلته جنگ وو، دوم پس دوم د جنگ د انګریزو د افغانانو د عادي خبره ده. نن ورځ نه قضاوت کول په پرون دا ډیره سخته ده. دا چې دته نمونه د
یک مسئله را دمی خلال صحبت های ببخشن اگر صحبت شما رو قطع کردم. آقای مبلغ اشاره کردن که از داخل افغانستان هم اختلافات دامن زده شده تا مسئله تمرین آمادگی های نظامی. چرا؟ به عوض از اینکه به حل اساسی قضیه پرداخته شود او دامن زده میشه از خود افغانستان و بر گفته میتونیم بر زده خود مردم خود افغانستان؟
سوال مچاتر
جان باسب
مبلغ صاحب تک دغه ته
جان باسب
جان باسب څه شوی تاسو؟
ما میخوام نظر جان باسب هم بگیرم بر از اینکه مبلغ صاحب اشاره کردن به این موضوع.
جناب عزیزاده صاحب که ببینین ما اینجا نام از 1947 گرفته شد. بحث یک حمایت وطنتان من این موضوع رو بسیار خواندم. شاه محمود خان دو بار رفت امریکا. دو بار. در 1947 و 1948. با مارشال که او وقت وزیر خارجه امریکا بود گفت ما در سنتوم میاییم، در سیاتوم میاییم. لطفا سه موضوع رو امرای ما حل کنیم. گفت کدام موضوع را؟ یکی موضوع ترانزیت ما هست که ما چه قسم به بحر هند یک رای ترانزیتی آزاد داشته باشیم. درست؟ یکی مسائل اقتصادی ما هست، سوم مسائل بشری ما هست، او طرف افغان هست. ما این خط به این ترتیبی که پاکستان میخواه یک کشور نوبنیاد نمیتونیم قبول کنیم. ای اذهان عامه مردم ما طرفدار از این نیست. راه حلش شما چیه؟ اینی سه موضوع است. اینی سه موضوع را داوود خان آورد پسان همراه ذوالفقار علی بوتو در وزارت خارجه افغانستان آرشیف است. دوستایی که دی بار گپ میزنن لطفا برن آرشیف بخونن. این کار مسلکی است، کار آموتوری نیست. برین بخونین ببینین آقای علیزاده، داوود خان و وزیر خارجهش نعیم خان رسیده بودن به این که سرینیم سه موضوع که من خدمت شما عرض کنم و خود موضوع دیوران میمون به یک دورنمای آینده اقدر هم سیاست مدارای را ساده نب. ببینین اینجا این موضوع در سه بود حل میشد. درست؟ یعنی مشکل اساسی ما که پاکستان حل میشد. که تا ذوالفقار علی بوتو چی کردن آقای عزیز آقا؟ ذوالفقار علی بوتو را به دار زدن. اینمی ملیتاریست های پاکستان. برین بپالین که چرا این را به دار زدن؟ با مانای از اینکه اینمی فامرسفات کن خنده‌آور است. او را به خاطر از اینکه اینمی دایه حل میشد. یعنی این مشکل حل میشد. لیکن کسایی که حامی پاکستان بودن نخواستن که این مشکل حل شود. این مشکل اینمی تو برای ما برای زخم ناسور باقی گذاشته. ما دولت مدارای ما اقدرم ضرور نیست که خدا چیز کنیم. یعنی خدای هم ساده نبودن و مردم میفهمیدن سیاست را. لیکن حل ازی با چه قسم میشه؟ هر روز رزیدت بند، اقتصادت بند، روابط بشری آسیب پذیر. این خود نمیشه در. و برای ما چی میگفت؟ پاکستان و امریکا که میخواستن که ما داخل سیاتو و سنتو شد. تمام سیاست خارجی تانه از عینک اسلام آباد ببینین که هند هیچ روابط نداشته باشه. هست یک مملکت مستقل ما میتونستیم این کار رو بکنیم؟ این مسئله قدر کوچک نیست جناب عزیزاده. با کل آگی ما میخواییم که این موضوع حل شد. ولی اگر میخواییم تسلیم پاکستان شویم بسم الله اون خود طالب است که اون تسلیم میشست. یک جنگ زرگری را هم برای انداخته کتش که یک مزهکی دیگه است. تشکر بودش.
تشکر. ولی جناب مبلغ صاحب سوال دیست که چرا سوال من فکر میکنم که برای ما گفتم سوال نمیشه مبلغ صاحب بسیار ببخشین. برنامه ما به هم یه ختم میفه، معذرت ما رو قبول کنین که وقت کم است. بحث هم بسیار جالب و جاندار.
این دخ براولی پا مخم خواه درن و ملمنو
از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرجیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری‌ها و پیام‌های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع آمریکا،
نظر بر زندگی در آمریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش‌ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای آمریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای آمریکا، مشعلدار آزادی بیان.